السلام علیکم او سهار مو پخیر په پنسن کې د سهار او بجې سوې ازادي راډیو خپلې نننې خبرونې په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیلوي. د خبری مجله په خبری راپورونو کې د غزنی ولایت پر وضعیت راپور خپرو چې پرون د څو ساعتونو لپاره د جګړو شاهد وو. نن شنبه ده، د زمري اسد شلمه د اگست میاشتې 11مه. خبرونه په پیل کې خبرو. د امریکا پوځوي داسې کره اسناد نه دي موندل سوي چې ثابته کړي په کندوز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي. یوه حکومتي هیات په څرخی پله زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ایتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید څېړنې وسي. امریکا پوځ وایي داسې کره اسناد نه دي موندل سوي چې ثابته کړي په کندوز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي. د امریکا د پوځ الوتکو د جولای میاشتې پر 19مه نیټه د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي حمله کړې وه او له کبله یې د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر خپور سوی وو. د امریکا پوځ تیره میاشت د دې خبر د سپینوي لپاره څېړنې پیل کړې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال مارتین اودونیل په یوه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، موږ د افغانستان د حکومت د رپورټ په ګډون ټول معلومات چې د دې پیښې په تړاو راورسېدل محتاطانه وڅېړل او زموږ په څېړنه کې داسې معتبر معلومات په لاس رانغلل چې د هغو ادعاو ملاتړ وکړي. د رویټرز خبري اجنس په حواله ډګروال اودونیل ویلي چې د امریکا پوځ د ملکي تلفاتو په اړه جدي دی او که چیرې په چاردرې ولسوالۍ کې د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه نوي او کره معلومات ورورسېږي خپلې څېړنې ته بیا کتنه کوي. د افغانستان د ولسمشر د دستور پر اساس یوه حکومتي هیات په پلچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي. د پلچرخي زندان سلګونه بندیان له څو ورځو راهیسې په غذایي اعتصاب کې دي. اعتصاب کوونکي ادعا کوي چې د زندانیانو د عفوې او د بند مودې د کمیدو په ارتباط د ولسمشر د هغو ځانګړو فرمانونو له ګټې بې برخې پاتې سوي چې په خاصو مواردو کې خپریږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو رئیس عبدالعلیم کوهستاني پرون جمعه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په ټوله کې د اعتصاب کوونکو شمیر د 4000 او 4500 کسانو ترمنځ دی. د هغوی معقول او قانوني غوښتنې موږ له چارواکو سره مطرح کړي. د جمهور رئیس د هدایت پر اساس یو پلاوی راغلی وو او پرون جمعه بیا زندانیانو له استادو سره وکتل.
د کوهستاني په وینا د اعتصاب کوونکو په منځ کې د کومې روغتیایي ستونزې خبر نه دی ورغلی او وضعیت تر څار لاندې دی. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سول. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې پر ضد د کرکې څرګندولو لپاره د حرکت 25 غړي لوڅې پښې روان سوي.
په افغانستان کې سوله د ټولو ولسونو په ګټه ده، روانه جګړه د ټولو ولسونو په زیان ده. له کابل تر بلخه له ولسونو سره پاتېږو، له هغوی سره ژغېږو، هغوی ته وایو که چیرې موږ غواړو چې ژوند ولرو، که غواړو چې ژوند وکړو، یوازنۍ حل لاره دا ده چې باید غږ پورته کړو، باید د جګړې پر ښکېلو اړخونو باندې فشار راوړو، څو سولې ته غاړه کېږدي، دایمي اوربند وسي او سوله وسي.
د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي به تر بلخ ولایت پورې د پلي سفر په لړ کې ځای ځای له خلکو سره د خبرو لپاره تم کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ایتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید معتبرې او شفافې څېړنې وسي. د راپورونو په حواله تیره پنجشنبه د یمن په شمال کې پر یوه مارکیچ د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلافي قواوو په هوایي حمله کې 9 ماشومان وژل سوي دي. د یمن په شمالي ولایت ساده کې په دې بمبار کې د زده کوونکو یو موټر وویشتل سو چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل سول یا هم ټپیان سول. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازی او د امنیت شورا مشرې کارن پیرس پرون جمعه د دې حملې په اړه وویل، د امنیت شورا غړو په یمن کې د دې او نورو حملو په اړه چې په وروستیو کې سوي سخته اندېښنه څرګنده او د شفافو او معتبرو څېړنو غوښتنه یې وکړه. د سعودي عربستان رسمي خبري اجنس تر دې مخکې د یوه چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي و چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ایتلاف تعهد کړی چې په یمن کې په عملیاتو کې د تیروتنو او له نړیوالو قوانینو د سرغړونو د ادعاو په اړه څېړنې وکړي او سرغړوونکو ته جزا ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې له ترکیې د فولادو او المونیمو پر وارداتو تعرفه دوه برابره لوړه سي. د امریکا ولسمشر پرون جمعه پر ټویټر ولیکل، ما د ترکیې لری بای ته پکتو چې په دوامدار ډول زموږ د پیاوړي ډالر په مقابل کې لویږي، پر فولادو او المونیمو د تعرفې د دوه چنده کېدو امر وکړ. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په شمالي ښار بایبورت کې خلکو ته د وینا پر مهال وویل،
که څوک تر خپلو بالښتونو لاندې ډالر، یورو او یا هم سره زر لري، باید زموږ په بانکونو کې یې په ترکیې لیره تبادله کړي. دا یوه ملي او محلي مبارزه ده. دا به د هغو کسانو په وړاندې چې زموږ پر ضد یې اقتصادي جګړه پیل کړې، زما د خلکو ځواب دی.
د ترکیې او امریکا ترمنځ اړیکې تر هغه وروسته لا خراب سول چې یو امریکایي پادري یا کشیش اندریو برونسن په ترکیه کې ونیول سو. 50 کلن برونسن په ترکیه کې پرته له دې چې د کومې ډلې غړی وي، د یوه تروریستي سازمان په استازیتوب د جنایت په تور محاکمه کیږي. که چیرې مجرم وپیژندل سي، په 15 کاله باندې محکومېدلی سي. د روسیې ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا پر مسکو د امریکا لخوا احتمالي بندیزونه په بشپړ ډول غیر قانوني وبلل. د روسیې خبري اژانسونو د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله د وینا خبره کړې ده. پیسکوف پرون جمعه ویلي چې پوتین د روسیې د امنیت شورا له غړو سره غونډه کړې او د واشنگټن لخوا د نورو احتمالي غیر دوستانه اقداماتو پر څرنګوالي خبرې کړې. پیسکوف رسنوي ته ویلي چې په دې غونډه کې ټینګار شوی چې داسې اقدامات د نړیوالو قوانینو پر اساس په یو مخیز ډول نامشروع دي. بلخوا د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدودیف پرون ویل،
باید له نورو لارو اقدام شوی وای، لکه د بانکي فعالیتونو یا هم د یو او یا بل پولي واحد د چلخ منع کیدل چې بس د یو اقتصادي جګړې اعلان ګڼل کیدای شي. دې جګړې ته باید له اقتصادي، سیاسي او کارتیاوالو نورو لارو چارو عکس العمل وښودل شي. موضوع همداسې ده او زموږ امریکایي دوستان باید دا درک کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د دخالت له کبله به پر مسکو بندیزونه ولګوي. سپینې مڼې پرون یو ور بیا پر سرګی سکریپال د اعصابو د فلجوونکې مادې په مرسته سوي حمله وغندله. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې مو د سر راپور د غزنی پر وضعیت راڅرخي چې لا هم په اړه زده او نقیز معلومات خپره شوي. بیا مو بیا یو د څرخی پله زندان ته چې سلګونو بندیانو په کې اعتصاب پیل کړی دی. په بل راپور کې په ایران کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره ګڼ افغانان بیرته افغانستان ته په ستنېدو دي.
مخاطر از آمدن پول نداشتن، پولش بی ارزش بود دیگه، ننوستر بود اونجا کار کنیم.
په بهرنی موضوعاتی کې د چیلی پخوانی ولسمشره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځنګړي کمیسیون مشره وټاکل سو. تر اونیم بجو نور مسایل هم څیړو. په غزنی ښار کې د امنیتي وضعیت په اړه لا هم زده او نقیز راپورونه خپریږي. حکومتي ځواکونه ادعا کوي چې د ښار مهمې برخې نیولي او وسلوال طالبان په څو محدودو سیمو کې مقاومت کوي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ادعا کړی چې حکومتي ځواکونو ته درانه تلفات اړولي او د حکومتي ځواکونو یو هلیکوپټر یې ویشتلی دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د غزنی ښار اوسیدونکو د شنبه شپه هم په ویره او وسواس کې تیر کړه. په غزنی ښار کې وضعیت لا هم بحرانی ګڼل کیږي. د جګړې له امله ملکی خلکو ته د رسیدلي زیان په اړه کره معلومات نشته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د غزنی حکومتي دفترونه د دولتي ځواکونو په لاس کې دي او وسلوال طالبان د ښار څنډو ته تښتیدلي دي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت هم پر ټویټر په یوه لنډه خبر پاڼه کې ویلي چې په غزنی کې حکومتي دفترونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د د غزنی امنیه قومندان فرید مشال ویلی چې وسلوالو طالبانو غشتل چې د غزنی شهر ونیسي خو ناکام سول. مشال ویلی چې په جګړه کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د مشال په وینا 14 پولیس وژل سوي او 6 تنه زخمیان شوي دي. د غزنی امنیه قومندان ویلی چې تر سلو زیات وسلوالو طالبانو چې پاکستانی او چچنی وګړي هم پکې ول د غزنی پر شهر په حمله کې ګډون درلود چې وژل سوي او زخمیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان د دولتي ځواکونو یو هیلیکوپټر یې ویشتی او راغورځولی دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا ادارت کړی او ویلي دي چې هیلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له امله سقوط کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې اضافي امنیتي او دفاعي ځواکونه غزنی ته رسیدلی دي. رحیمی وویل چې وسلوال طالبان د خلکو په کورنو کې پټ سوي له دې امله عملیات په احتیاط پر مخ ځي او کور په کور تلاشي کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې غزنی ښار ته له پکتیا او کابل د ځانګړو ځواکونو ډلې ور استول شوې دي. فقط هغه ځواکونه چې ځانګړي ځواکونه او د ملي اردو کمانډو ځواکونه دي له کابل او همدارز له پکتیا ور استول شوې دي. هغوی د شار په لویدیځو سیمو کې عملیات کوي چې لا هم د دشمن ځینې حرکتونه سته خو ډېر ژر به هلته هم تصفیوي عملیات نتیجه ورکړي او د غزنی خلک به مسؤول شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو پر امنیتي وضعیت د بحث لپاره فوقالعاده غونډه رابللې وه. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ښاغلی غنی د غزنی ولایت له امنیتي مسؤولانو سره په هغه ولایت کې د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې او پر امنیتي ځواکونو یې په خپلو کې د هماهنګۍ د زیاتولو غږ کړی دی. د غزنی چارواکو په پرنوی غونډه کې چې په ملي دفاع وزارت کې جوړه شوې وه ادعا کړې چې وسلوالو طالبانو ته زیات تاوان رسېدلی او امنیتي ځواکونو پر وضعیت باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال مارتین اودونیل رسنیو ته ویلي چې جنگي هلیکوپټر او بي پیلوټ الوتکو یې په غزنی کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ حمله کړې دي. په غزنی ښار کې د ټلیفوني شبکو فعالیت بند دی. د غزنی ښار یو اوسیدونکو حاجی کلیم الله پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ښار د امنیت په اړه ډیری مدیره هیڅ خلکو اندیښنه درلوده او داسې ګڼل کېده چې وسلوال طالبان پر ښار د حمله لپاره وارته ګوري. د حاجی کلیم الله په وینا په ښار کې جنگ دومره شدید و چې چا فکر نه کاوه چې ژوندۍ به پاتې سي او د په وینا مرمۍ لکه د باران څاڅکي له هرې خوا ورېدي. د غزنی پر شهر درنه حمله په داسې وخت کې شوې چې خلک د لوی اختر په مناسبت د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند تسترګې پر لار دي. په همدې حال کې د طالبانو د استازو او د امریکا د حکومت د چارواکو د مخامخ خبرو رپورټونه هم خبريږي.
ومردل چې په غزنی ولایت کې وړ مشپا پیل سوی جګړه تر پرون ماشام پورې روانه وه. په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات تر اوسه نه دي خپاره سوي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په دې جګړه کې د خلکو ملکیتونو ته هم سخت زیان اوښتی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د څرخیپل په زندان کې د بندیانو اعتصاب شپږمې ورځ ته وغځېد. اعتصاب کوونکي چې خپل شمیر زرګونه تنه شي د تیرې یک شنبه په ورځ خپل اعتصاب پیل کړی دی. د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس وایي چې دغه اعتصاب کوونکو غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولې دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د کابل د څرخیپل د زندان یو شمیر بندیان چې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی وای، له کلونو راهیسې د ولسمشر د بخښنې له فرمانونو بې برخې دي او د سزا د کمولو په فرمانونو کې هم پام ورته نه کیږي. دغه اعتصاب کوونکي چې خپل شمیر زرګونه تنه خی دوه تنوی د جمعې په ورځ د څرخیپل له زندانه د ټلیفون پر لیکه آزادي راډیو ته وویل دوی د خپل هغو بندي ملګرو پاړه چې د اعدام حکم پرې شوی او لا هم په زندان کې شپې تیروي غوښتنه کوي چې باید سرنوشت معلوم شي. د خپل ولایتونو زندانونو ته لیږل بل حق غوښتنه ده چې دغه زندانیان لري. د زندانیانو له لوري د نه خوړلو د اعتصاب دغه پریکړه د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ شوې ده. دغه اعتصاب کوونکي وایي تر هغې به خپل دغه اعتراض ته دوام ورکړي تر څو یې حکومت غوښتنې نوي منلي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس هاشم الکوزي چې دغه زندانیانو سره کتلی ازادي رډیو ته ویل چې حکومت باید دغه بندیانو غوښتنو ته پام واړوي. که څه هم په دې اړه د کورنیو چارو وزارت اتسونه ویل، خو د افغانستان د زندانونو عمومي ریاست منلی چې یو شمیر زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. د زندانونو عمومي رئیس محمد حلیم کوهستانی که څه هم دغه اعتراض کوونکو دقیق شمیر په اړه څه وایي، خو وایي چې دغه اعتصاب کوونکو غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولې دی. دی وی له تیرو څو ورځو راهیسې زموږ د څرخی پله د زندان یو شمیر بندیانو د نه خوړلو په اعتصاب پیل کړی دی. یو شمیر یوازې زموږ ډوډۍ نه خوري، دوی بیلابیلې غوښتنې لري. موږ یې غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولې دي. روسي پریکړه په دې اړه هغوی کوي. شاید کومې غوښتنې چې قانوني بڼه ولري و به منل شي، او کومې چې غیر قانوني وي رسیدنه ورته نه کیږي. خغلی کوهستانی د زندانیانو هغه دا ویرت کړی چې ګوندې د خوړو کیفیت یې خنه دی، او د زندان د چارواکو له لوري له بندیانو سره بد چلند کیږي. نوموړي اوس مهال د ټولو احتساب کوونکو زندانیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ یاد کړی، او ویل چې د اړتیا پر مهال دوی زندانیانو ته ښه رسیدنه کولی شي. د کابل د څرخی پله زندان کې د بندیانو دغه اعتراضي خوځښت لومړی نه دی، بلکې په تیرو څو کلونو کې هم څو ځلې د بندیانو لخوا دا ډول اعتراضي حرکتونه شوي دي. دا زندان د افغانستان له لویو زندانونو څخه دی چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د بیلابیلو جرمونو په تړاو شاوخوا 2000 زندانیان پکې د بند موده تیروي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. اوس به سپیولا ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب څه خبره سوي.
افغان پوځیانو په یو کلیدي ښار غزنی کې له طالبانو سره جنگ وکړ. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلي چې وسلوال طالبان د جمعې پورې سهار وختي د افغانستان جنوب لویدیز ښار غزنی ته ننوتل، او په څو ساعتونو کې ادعا وکړه چې د ښار ګڼې سیمې ونیولې. نیویارک ټایمز لیکي دولتي چارواکو رد کړه چې ګواکې غزنی ښار د طالبانو لاس ته لوېدلی، خو وې منله چې وسلوال طالبان د ولایت مقام او امنیه قومندانۍ 300 متره ته رسیدلي. په مقاله کې راغلي که څه هم طالبانو تر دې کې د فراه او کندوز ښارونه د لنډمهال لپاره ونیول، خو له ستراتیژیک پلوه د غزنی اهمیت تر دغو دواړو ښارونو زیات دی. نیویارک ټایمز لیکي که طالبانو غزنی نیولی وای، د جنوب اړیکه به یې له مرکز سره پرې کړې وای. چارواکو تایید کړي چې د جمعې پورس په غزنی کې 14 افغان پوځیان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د غزنی امنیه قومندان فرید مشال وایي لسګونه طالبان هم وژل شوي، او یوازې په یوه سیمه کې 9 مړي پاتې دي. ټلګراف ورځپاڼې هم پر غزنی د طالبانو د ډلهیز برید په اړه مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال ویلي طالبانو هڅه وکړه چې د غزنی ښار سقوط کړي، خو افغان تازه دم یو سرتیرو او هوایی بریدونو په شا کړل. په دوام کې لولو دا برید داسې وخت کېږي چې په لوی اختر کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د اوربند ټینګښت هیلې رامنځته شوې دي. حکومت او طالبانو په کم کې اختر کې اوربند کړی و، خو طالبانو د دغه اوربند تمدید لپاره د افغان حکومت غوښتنې رد کړي او بیا یې جنگ ته مخه کړه. ای انټرنیشنل آنلاین خبرونه د افغان کډوالو د بیا رسنیدو د ستونزو په اړه مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال ویلي افغان کډوال خپل هیواد ته پستنیدو نوې ستونزې زیږوي، ځکه اکثری بې کوره دي او لناچارې په لوی ښارونو کې اړوي. په دوام کې لولو چې د کډوالو لپاره د ځای ځایګیر جوړولو په هدف د ځمکو ویش هم د اداري فساد په خاطر لخن سره مخ دی. ناامنۍ هم یو دلیل بلل کېږي چې کډوال خپل اصلي مینو ته لورتګه پاتې کوي. ډیری افغان کډوال له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستنیږي. په دې وروستیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM رپورت ورکړی چې لکونه افغانان په ایران کې د اقتصادي ستونزو په خاطر افغانستان ته تللی دي.
د هغو افغان کډوالو شمیر چې سږ کال ایران څخه هیواد ته راستنه سوي تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی. چارواکي وایي چې په 2013 میلادي کال کې ایران څخه په خپله خوښه د ستنو سوي افغان کډوالو شمیر له 4,40,000 څخه اوښتی دی. ویل کېږي چې پر ایران د امریکا بندیزونه او د دې هیواد ناوړ اقتصادي حالت خپل هیواد ته د دغو افغانانو د راستنېدو مهم عوامل ګڼل کېږي. احمد تکل او نور تفصیل.
په ایران کې د ژوند دوام د هغو افغانانو لپاره چې کلونه کلونه یې هلته تیر کړي دي ورځ په ورځ ګرانیږي. دا کډوال که له پخوا د ایران د حکومت تر فشار لاندې و، اوس ورته د کار کولو فضا هم تنګیږي. فاطمه نورزی د همدې کډوالو له ډلې ده چې هیواد ته ستنېدو ته مجبوره شوې.
الان دیگه
نمیدونم چی کار
کنم،
یک دختر آلمان دارم. دوای اوس نه پویګم چې څه وکړم. یو لور می په جرمنی کې اوسیږي. فکر کوم غوره بداوی چې که څوک له موږ سره مرسته وکړي او هلته مو واستوي. په ایران کې ژوند نه یوازې د فاطمه بلکې د ټولو خلکو لپاره ګران شوی دی. عبدالله واسه ظاهریان د اقتصادي ستونزو او د لګي مزدورۍ له کبله په خپل خوخه له ایران افغانستان ته ستون شوی. د بیروزګارۍ لکبل راغلم د ایران پیسې بی ارزښت شوې او ځکه راستون شوم پیسې مې نه درلودې او نور هلته کار نه کېده د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور لمخې د 2013 کال لپاره تر اوسه ټول 442,340 افغان کډوال له ایران څخه هیواد ته ستانه شوي دي پر ایران د امریکا لخوا لګول شوی بندیزونو او په نتیجه کې د ایرانی ریال به ارزښت کېدو په دې هیواد کې د وزګارو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راوستي چې په نتیجه کې پر افغانانو هم ناوړه اغیز کړی دی د مهاجرت د نړیوال سازمان وایاند ایوا شو ویرر وایي چې یوازې د 2013 کال په لومړیو اوو میاشتو کې له 400,000 زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي
We can say that the number of Afghan returnees from Iran in
2013 کال کې له ایران هیواد ته د ستنیدونکو افغانانو شمیر د پیشبینې وړ نه وو د دوی شمیر د 2013 کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ له 400,000 واوخت د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور لمخې پروان کال کې له ایران د راستنه شویو افغان کډوالو شمیر د 2013 کال د همدې مودې په پرتله دوه چنده زیات شوی دی د مؤسسه اټکل کوي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د سختېدو په نتیجه کې به له ایران هیواد ته د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې ډیر زیاتوالی راشي د ریال د ارزښت راکمېدو یوازې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ژوند ناوړه اغیز نه دی کړی بلکې فرانس پرس خبری اژانس په یو راپور کې وایي چې له دې سره د افغانستان په لویدیز ولایت هرات کې هم تجارتي کاروبار زیانمن شوی دی افغانستان د ایرانی تولیداتو او صنایعو یو مهم بازار ګڼل کیږي او که څه هم افغانستان ته د هغو پر صادراتو بندیز نه دی لګول شوی خو د عراق په ګډون د ایران ځینو ګاونډیانو ویلي دي چې د امریکا بندیزونه به تر یو حده رعایت کړي امریکا د ایران د موټرو او غالیو سرو زرو او همدارس پر نورو فلزي تولیداتو بندیزونه اعلان کړي دي او تمه ده چې د روان کال په نوومبر میاشت کې به د ایران د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه هم اعلان شي تهران ویلي دي چې که د تیلو پر صادراتو بندیز ولګول شي نو اجازه به ورنکړي چې نور هیوادونه په خلیج کې د هرمز تنګې لاره خپل تیل صادر کړي د عبدالله واسه ظاهریان په څیر افغان کډوال نور نو ایران ته د ستنیدو په اړه فکر نه کوي هغه هم په داسې شرایطو کې چې پر ایران بندیزونه لګول شوی دي ظاهریان چې کارګر دی وایي غوره ګڼي چې ترکی او له هغه ځایه اروپا ته ولاړ شي ځکه دی وایي په افغانستان کې د ځان لپاره هیڅ راتلونکی نه ویني
زما رایه زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
تصحیح د آزادي رادیو نیم ساعته خبري مجله اوري د چیلی په خونی ولسمشر میشل بشلی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځنګړي کمیسون مشر وټاکل سو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د میرمن بشلی انتخاب دل تایید کړل نور جزئیات د فرشته جلال زی راپور کې
د چیلی مخکنی ولسمشر میشل بشلی په ډیر جر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنری په توګه کار پیل کړی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګویټریش پر دې چې هغه د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ټاکل سوی خوشحالي څرګنده کړې ده هغه پر ټویټر لیکلی چې میشل بشلیت د اصول او نظر میرمن ده او په سختو شرایطو کې ثابته کړې چې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره د شی رهبری توان لري میشل بشلیت مجرد مرد او درې ماشومان لري هغه پرون پر ټویټر په ویډیوي پیغام کې پر دې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د داسې مهمې دندې د ترسره کولو اعتبار ور باندې کړی مننه وکړه او وی ویل چې د سپتمبر لمیاشتې به خپل نوې دنده پیل کړي بشلیت مننه وکړه چې دا د دې کار لپاره غوره سوی ده میشل بشلیت د چیلي د پخواني دیکتاتور ولسمشر اګوستو پینوشیت د واکمنۍ پر مهال د زندان او شکنجې سختي تیره کړې ده هغه اوله ښځه وه چې په 2006 میلادي کال کې د چیلي د جمهوري ریاست لپاره وټاکل سوه میشل بشلیت دوه دورې جمهوری ریاست کړی دی د هغه د جمهوری ریاست دوهمه دوره ل 2014 میلادي کال پیل او سش کال پای ته ورسیده میشل بشلت ل 2010 تر 2013 میلادي کال د ملګرو ملتونو د شوزو د ځنګړي ادارې یون وومن مشروع چې د شوزو لپاره د مساوي حقوقو او د شوزو د اقتصادي او ټولنیز خودکفایي لپاره فعالیت کوي. میشل بشلت به د زید راد الحسین پر ځای کار وکړي. زید راد الحسین د اردن پیژندل سوی ډیپلوماټ او د هغه هیواد د شاهي کورنۍ غړی دی چې تر څلورو کلونو کار وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر له چوکۍ استعفا وکړه.
ازادي خبری مجله اوري.
اپل کمپنی د بیچلوونکو موټرو په برخه کې تازه پرمختګونه کړی دي. نور لیسمت سروان ناوري.
اپل کمپنی د اوټومات یا بیچلوونکو موټرو په مخکنی شیشه کې د یو داسې سکرین د اختراع حق ثبت کړ چې د موټر او د هغه د سپرلیو ترمنځ ارتباط ټینګوي. دا شیشه د لاري حالت او نقشه په بیچلوونکي موټر کې ثبتوي. اپل لیوی موجی راهیسی د بیچلوونکو موټرو په ازمیشت بوخته، خو د خپلې دې پروژې په اړه معلومات نه دی خبره کړې. په همدې لړ کې پټنټلی اپل وی پانی افشا کړ چې اپل د اوټومات موټرو په برخه کې له فلوکس واګون سره همکاري پیل کړې ده. اپل د امتیاز د حق اخیستلو په محل ویلي چې د موټر سپرلی د دې سیستم په وسیله له نورو موټرونو سره په فیس ټایم کې ارتباط ټینګولی شي. دا سیستم همداراز کولی شي چې د موټر د سپرلیو له حاله خبر شي او ورته معلومیږي چې آیا بیریدلی دي. په داسې حالت کې موټر په خپل وضعیت کې بدلون راولي چې سپرلی ډاډه شي او بیره ختم شي. دا وسیله د شاوخوا موټرو د وضعیت په اړه هم خپلو سپرلیو ته معلومات شي.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري چې تر اونیمو بجو دوام کوي. د ژوند رنگونه د دې خبری مجله یو برخه جوړوي. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز.